द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده نن د اتوار ورځ د کال 2015 جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ماخوستنې اته په افغانستان کې ونیمې او واشنگټن کې د غرمې 11 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشرف محمد
او زه نصر کاکا
هرکلی وایو. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی،
پاکستانی فوجی چارواکي وایي قبایلي سیمه شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نښتو کې و عسکر وژل شوي او په جوابي عملیاتو کې یو شمېر یاغیان وژل دي. د تشدد د تازه پیښو په حق له سیمې څخه د جبر ریډیو خبريال وایي
له سیمې څخه ترلاسه شوي راپورټونو تر مخه انشاید تر 4 ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواو نه درنې او سپکې وسلې کارول کېدي.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د روژه ماتي لپاره سود سودا کوونکو باندې بمی چاودنه شوی او پکې یو تن مړ او 45 نور جوبل شوی. بلخوا تربت او خوزدار سیمو کې 15 مړی موندل شوی دي.
سیمیز لیویز وویل چې دغه دوه مړی درې میاشتې زاړه دي. لیویز وی چې اوس یوازې د دوی د هډو ډانچې پرتې دي.
او په یونان کې نن خلک مالی بحران ختمولو لپاره د یورپي هیوادونو د قرضو اخیستلو پر سر ټول پښتنه کې رائے ورکوي. وزیر اعظم په اولس ژاغ کړی چې د یورپ څخه په سختو شرطونو قرضې اخیستل دي رد کړي.
قدر منردونکو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اوري. موږ سره اوسې خو ولرزو د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې فوجي چارواکي وایي نن د یکشنبې پر ورځ د طالب وسلوالو سره په یوه نښته کې څلور عسکر او لږه 12 وسلوال وژل شوي. دا پیښه د افغانستان سرحدي پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې رامنځته شوې چیرې چې د یاغیانو په ضد د غټ فوجي عملیات روان دي. د فوج ویاندې ادارې ویلي وسلوالو د تیښتې په حال کې خپل درې مړي هم پرې ایښي دي. تر دې وړاندې د رغزې په کلي کې د نیمه فوجي قواو په یوه قافله باندې بمی برید کې درې عسکر وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو. د پاکستان فوج وایي شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه شروع شوي عملیاتو کې تر اوسه 3000 یاغیان وژلي او تر 3500 پورې حکومتي عسکرو هم ژوند له لاسه ورکړی.
د بلوچستان سرخار کوټه کې بمی چاودنې یو تن وژلی او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د ډیوه راډیو خبریال تر مخه چاودنه د کوټې په باچا خان چوک کې شوې او ویره دا چې د مړو په شمېره کې اضافه وشي. چاودنه په هغه وخت وشوه کله چې خلک د روژه ماتي وړاندې سود سودا لپاره راوتلي وو. د بلوچستان کور کمانډر لیفټنټ جنرال ناصر جنجو ویلي دي چې د بلوچستان ځینې خلک د ملک بهر په ډالر او پاونډونو کې لوبې کوي او د آزادۍ په نوم معصوم ځوانان یې بلوچستان کې په جګړو اخته کړي دي. د بلوچستان په بوګټي سټیډیم کې د لوبو اختتامي دستوري ته په وینا کې هغلی جنجو د بلوچستان ځوانانو ته وویل چې خپل دښمنان وپیژني. د زیاته کړه چې څنګه هغه خلک د دوی لیډران کېدای شي څوک چې خپله د وطن نه وتلی دي. د دعوا وکړه چې د بلوچستان د خلکو محرومۍ ختمې شوې دي. دا په داسې حال چې د صوبې په خوزدار سیمه کې د دوه تنانو مړي مندل شوي دي چې مخل شوي او د دې ترڅنګ په تربت سیمه کې هم د دریو تنانو مړي ترلاسه شوي دي.
د پاکستان داخله وزارت د سترې محکمې هغه خبره رد کړې چې ویلي وو د ترګرۍ په ضد نېشنل اکشن پلان یا ملي عملي پلان باندې جدي عمل نه کیږي. سترې محکمې ویلي وو چې مرکزي او ایالتي حکومتونو د ترګرۍ په ضد کوچلي ګامونه نه دي اخیستي او نېشنل اکشن پلان ته له ولس سره غټه ټوکه ویلي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند یو بیان کې ویلي دوی د عدالت د فیصلو احترام کوي خو له دې سره نه دي موافق چې د ترګرۍ په ضد ملي عملي پلان باندې څه عمل نه کیږي.
د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. رینجرو د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بېلابېلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولي دي. په نیول شوو کې د ځینې تعلق د سیاسي پارټۍ سره دی. د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپې د ښار په ګلشن اقبال، ګلشن جوهر، اورنګي ټاون، لانډي، لیاري، شاه فیصل کالونۍ، الفلا او جوهر آباد سیمو کې وخلي دي. د راپور تر مخه په دغه مهال په لوی مقدار وسله او مخادره مواد هم نیول شوي.
پاکستان او افغانستان د پولیو په ضد ګډه اقداماتو باندې موافقه کړې او وایي په سرحدي پوله باندې به ځانګړي اقدامات کوي. په دې باب چمن کې د دواړو هیوادونو د روغتیا او فوجي چارواکو په غونډه کې ویل شوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې به 24 ساعته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي مامورین موجود وي او یو ماشوم به هم له څاڅکو بغیر نه پرېږدي. چارواکي وایي د چمن په سرحدي پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې 2500 ماشومان هر ورځ تګ راتګ کوي.
د پاکستان کراچی ښار کې د سخت ګرمۍ له کبله د 1300 کسانو د مړ کېدو وروسته د ملک په نورو ښارونو کې هم د تودوخې کچه پورته ختلې ده. نن د خیبر پختونخوا په اکثره برخو کې د ګرمۍ له کبله ناروغان هسپتالونو ته وړل شوي. د پېښور د لوی هسپتالونو چارواکو ویل دي چې د دوی تیاری د هر قسم حالاتو لپاره پوره دي. د ډیور ډیو خبریال اسلام الدین ساجد پر نور تفصیل وړاندې کوي.
د پېښور جرنیلی هسپتال، شیرپاو هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 30 تنان راوړل شوي وو چې پکې سپینګری او زنانا هم شامل وو. د دارو درملنې نارسته دغه تنان هسپتالونو نه پارغه کړی شوی دی. د لیډی ریډینګ یا جرنیلی هسپتال مشر ډاکټر عدنان وای چې دوی خپل شوبه ایمرجنسی کې احتیاطاً ټول انتظامات کړی دي. خیبر پختونخوا شمالی او مینځنو سیمو کې د تیرو درې ورځو راسي د بارانونو لړۍ وردیدلې ده، ځکه د ایالت ټولو سیمو کې د ګرمۍ کچه تیزی سره سیوا شوې ده. د موسمیاتو محکمې راپورونو تر مخه پېښور کې نن د ګرمۍ شدت 30 درجه سینټی ګریډ، کرک، لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې 230 درجه سینټی ګریډ، مردان کې یو کم 30 او ملکن ډیویژن اوارو سیمو کې 15 درجه سینټی ګریډ پورې ګرمي ریکارډ کړی شوې ده. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
په یونان کې د ملک په یو مهمه مسله د ریفرندم لپاره د رای ورکولو پروسه شروع شوې ده. تر اوسه دا معلوم نه ده چې یونان به په ملک کې د خرچو په کمولو او اروپا نه د نورو قرضو اخیستلو لپاره رای ورکوي شي او کنه د اروپا مطالبه به ردوي او د اروپایي زون نه د وتلو لار بخپلوي. نن شوی یو سروي نه معلوم شوی چې په دواړه خبرو د خلکو نظر د ملک په کچه یو شان دی. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام نورو.
یونان کې نن د دیوالیا کېدو نه بچ کېدو لپاره د یورپي هیوادونو نه د سختو شرطونو په بدل کې قرضو اخیستو په سر په داسې حال ریفرندم کیږي چې دغه هیواد نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته د قرضې 1.8 اربع ډالر قسط ورکولو کې پاتې راغلی دی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس په خلکو غږ کړی دی چې په ریفرندم کې د یورپي قرضه ورکوونکو هیوادونو سختې غوښتنې رد کړي او دا چې دا به د ملک دیوالیه کېدو نه بچ کېدو لپاره په ښه شرطونو قرضه اخیستو خبرو کې د هغه د حکومت لاس مضبوط کی. خو یورپی مشران وایي کچري خلکو د ریفرندم په نکه جواب ورکو نو دا به یو اشاره وي چې یونان د نور لسو ملکونو د یورو زون نه وتل غواړي. دغه نور لسواله یورپی ملکونه د یورو په نوم کرنسی استعمالوي. د ریفرندم نه وړاندې شوی سرویګانی ښایي چې د یونان خلک د ریفرندم په سر نیم په نیمه تقسیم دي. خوښ 10 میلیونه خلک په ریفرندم کې د ووټ اچولو اهل دي. د یونان د خزانه وزیر یانس ویروفاکس ویلی هغه به استعفا ورکوي کچره خلکو د سختو شرطونو منلو په حق کې رای ورکړله. اپوزیشن مشرانو په خلکو غږ کړی دی چې د شرطونو په حق کې رای ورکړي او که داسې نه وي نو یونان به بیرته پخوانی کرنسی ډراکما ته لاړ شي.
د امریکا په مشرق کې ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون هوایي بمبارونو کې لږ تر لږه 30 اسلامي ریاست وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي هم دي. نن د یکشنبې په ورځ یو بیان کې ائتلاف ویلي دوی د بمبارونو کې د اسلامي ریاست د وسلوالو تر استعمال لاندې عمارتونو او لارې په هدف کړي چې په راکا کې دننه او شاوخوا دي. د ائتلاف ویاند لیفټنټ کرنل تامس ویلي د بمبارونو هدف په شام او عراق کې د وسلوالو د حرکت ملا ماتول دي.
د ایران لانجمن جوهری پروګرام پر سر لوزنامې تر رسیدو لپاره خبرې نن مهمې مرحلې ته داخل شوې چې پکې په دوه خبرو پرمختګ شوه. دغه کې په ایران لګیدلې بندیزونو کې د نرمۍ راوستو او د ایران جوهری مرکزونو ته د څارنوالانو د تک خبرې شامل دي. ماهرین کوشش کوي چې د شپږ نړیوال طاقتونو او د ایران خارجه وزیرانو ترمنځ د جوهری لوزنامې اخیری مرحلې تر رسیدو نه وړاندې مسلې هوارې کړي. د لوزنامې لاسلیک کولو لپاره دوی خپله د جولای 9 نیټه ټاکلې ده. په ویانا کې چارواکو تیر ورځ ویلي وو چې په بندیزونو کې نرمۍ باندې موافقه شوې، خو د امریکا یو چارواکي خبرداری ورکړه چې وزیران به ضرور د لوزنامې منظوري ورکوي. د ویلي دي که چېرې په دې لړ کې خندان له منځه لاړ هم شي بیا هم دغه وزیران به که نورې ستونزې راپورته کیږي د حل کولو اختیار لري. پرون د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایران خارجه چارو وزیر جواد ظریف سره لیده کاته کړي دي. ولې دغه خبرو اترو تفصیل میډیا ته نه ده څرګند کړی شوی.
د نایجیریا صدر محمد بوهاری په مسلمانانه ټولنه ژغ کړی چې د تندرو اسلامي ډلې بوکو حرام له خوا له تشدد ډک فعالیتونو غندنه دی وکړي. نوموړي د ژغ له هغه وروسته کړی چې د روژې په میاشت کې د هیواد په بورنو ایالت کې خونړي ځانمرګي بریدونه ترسره سو. شیخ عبداللهی چې د یوې غټې مسلمانې ډلې ملي مشر دی د صدر بوهاری د خبرې هرکلی کړی دی او ویلي دینی علما له دې څخه نه بیریږي چې د بوکو حرام د تشدد غندنه وکړي او زیاته کړې ده چې علماو مسلمانانو ته له وړاندې ویلي چې د قرآن پاک د عدم تشدد په تعلیماتو دې عمل وکړي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډی سي څخه غواړي است. پاکستان کې فوجي چارواکي وایي نن د یک شنبه پر ورځ د طالب وسلوالو سره په یوه نشته کې څلور عسکر او لږ تر لږه دولس وسلوال وژل سوي. دا پیښه د افغانستان سره د پولیسو نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې رامنځته شوي او بلې خوا تر دې وړاندې د رغزی په کلي کې د نیمه فوجي قواو په یوه قافله باندې به میبرید کې درې عسکر وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د پاکستان د فوج وایي چې شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15مه نیټه شروع سوي عملیاتو کې تر اوسه نږدې 3000 یاغیان وژلي دي او 3500 حکومتي عسکرو هم ژوند پکې له لاسه ورکړی. نور تفصیل راکوي له سیمې څخه د ډیوا ریډیو خبریال عدنان خان بټنای.
د پوز ویاند اداره ای اس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه د غنشتن نن غرمه د شمالي وزیرستان په تخیل سیمه کې را منسته سوي چې په نتیجه کې دولس وسله فعال او څلور پوزي سرتيري وژل سوي دي. زیاته وی دي نشته پر مهال د دریو وسله والو مړي لاس تړول شوي او په نتیجه کې 15 پوزي سرتيري ټپيان شوي هم دي. ای اس پی آر تر مخه د غنشته د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 15-40 کیلومتر لري سویل ویدیس او افغان پولیس سره په سیرمه د تخیل تحصیل په غازی سیمه کې رامنځته شوې ده. له سیمه څخه تر لاسه شوې راپورونو تر مخه انشاء تر 4 ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواوونه درنې او سپکې وسلې کارول کېدې او د انشدو په نتیجه کښې ټپي شوي عسکرې په فوري توګه پوځي روغتون ته انتقال کړي. د پیښې ذمواري د وسله والو ایوینا پېژندلې ډلې مجلسی عسکري ویان عبدالله وزیرستانی په غاړه اخیستې. عبدالله وزیرستانی میډیا ته ویلي چې دوه مین چودنو په نتیجه کښې د پوځي سرتیرو دوه ګاډي په بشپړه توګه الوزولي او په زیاته شمېره یې پوځ ته د مړي نقصان اړولی خو دوی هغه نقصان نه څرګنده کوي. د عبدالله وزیرستانی په خبره په دتخیل او شوال سیمو کښې د دوی پوره واک ته او پوځي دعوې ردې کړې. په شمالي وزیرستان کښې د پوځي سرتیرو او وسله والو تر منځ د غنښتې په داسې حال رامنځته شوي چې د تیر شوي کال جون میاشتې 15مې نېټې راسې پوځي سرتیري وسله والو په ضد په خلاص مټ په عملیاتو ترسره کېدو اخته دي او د عملیاتو پر مهال یې ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دافع کړې. ویلې شمالي وزیرستان مرکز په شمول میرالي بویه او دیګان سیمو کښې حکومتي واک په ځای کړی او په دتخیل سیمه کښې وسله والو په ضد مخ په وړاندې روان دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو نه د لاس لکه ځایي خلک بې کوره کړي دي چې دا وخت خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کښې کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. خو د اف ډي ام ای چارواکي وایي چې د بې کوره کېدو وروسته د کډوالو بېرته خپلو کورونو ته ستنه کېدو پروسه یې پیل کړې او د سپین وام تحصیل وروسته د میرالی سب ډیویژن ایده قبیلې نږدې 1500 کورنۍ خپلو کورونو ته ستانه کړې دي. اخواته چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کښې هم وسله والو او پوځي سرتیرو تر منځ ایوان شته شوې ده چې په نتیجه کښې دوه پوځي سرتیري وژل سوي او په ځواب کښې 8 وسله والو د مړینې دعوه هم کړې. چارواکي وایي دغه پیښه د جنوبي وزیرستان له دې سب ډیویژن او شوال تحصیل ته نږدې پیرغل غر سیمه کښې بېګاه د شپې هغه وخت رامنځته شوې کله چې پوځي سرتیرو په یوې قافلې ګاډو وسله والو طالبانو بریدونه پیل کړو. د دې برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو غورځنګ مسؤول طالبانو خان سید رفسنجان ډلې ویان اعظم طارق په غاړه اخیستې او ویلې 15 پوځي سرتیرو ته د مړینې نقصان اړولی خو سیمې ته میډیا رسد نه کېدو له امله د د دواړو خواونه شو دا وله آزاد سرچینو چې سپینوي ممکن نه وي. یړ دی وی جنوبی وزیرستان هغه سیمه ده چرتکشی په کال 2009 کې وسلاوالو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات تر سره شوې دي. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې دغه دن شو تر سره کېدو راپورټونه په داسې حال مخې ته راغلي چې درې ورځې وړاندې د پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف د سیمو دوره کړې وه او د پوځ ویان میجر جنرال ډی جی آی ایس پی آر عاصم سلیم باجو په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو د دورې پر مهال میشته پوځي سرتیرو په سر لشکر ته د روانو عملیاتو د ګټو حال احوال تیر کړی او ویلي چې د شوال تحصیل غرونه د وسلوالو څخه پاک کړي او اوس ځمکني عملیاتو ترسره کېدو اراده هلته لري. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
د بلوچستان کور کمانډر ناصر جنجو وا د لوبو یو دستوري د احتتامي دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې په دغه صوبه کې امن پرځای شوی دی، خو د دغه صوبې چې کوم هغه خلک چې ملت فعاله ډلو مشران دي او په بهر ملکونو کې ناست دي، نو وایي چې دی دغلته خپلې مزې کوي او په صوبه کې دننه یې ځوانان په جګړو اخته کړي. نوموړي دا هم دعوه کړې ده چې په بلوچستان صوبه کې محرومۍ ختمې کړې شوې دي او دا په داسې حال چې همدغلته نن د 15 کسانو مړی موندل شوی او په پایتخت او یا سرخار کوټه کې څو شپې وړاندې بمی چاودنه شوی او په دغه کې یو تن مړ او 15 نور ژوبل دي. د ډیو رادیو خبریال عبدالحمید سمسور په نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
چارواکي به سی لومړی پیښه د کوټ شار پر بچا خان چوک باندې رامسته سپلا. د کوټ شار د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیما د چاودنې پر ځای باندې و خبریالانو ته وویل چې د روژه مات لږ سات لمخه دغه چاودنه د بلدی پلازې او مخته په یو ولاړ موټر سایکل کې د ریموټ کنټرول په ذریعہ باندې تر سره سپلا. عبدالرزاق چیما وویل چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره موږ لولاندې لا ګامونه اخیستي وو، خو اوس به نور هم دغه ګړندی کو. د ده په خبره کچیری دلته په شار کې سی سی ټی کیمرې لګېدلې وای نو بیا به اومشته په ښه توګه باندې درک راکولی چې دا څنګه وسوله. ډی جی ویل چې ورانکارانو د ولسي خلکو د هدف کولو تکل کړی دی. د ده په خبره باندې چې موږ پلټنې پیل کړي دي، شهادتونه راټولوو. د پولیسو مشر وویل چې په دغه چاودنه کې یو کس وژل سوی دی، نونس بیا ټپیان دي. په ټپیانو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. ټپیان سوي کسان یې د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل.
معلوم نہیں ہو گیا، پتہ نہیں کیا کدھر سے ہو گیا.
ڈاکٹران وویل چې د درو کسانو وزن سم ده. بچا خان چوک د کوټ ښار مهم تجارتی مرکز دی. پروزه کې بیا دالته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وي. هلته بیا په تربت کې پولیس وایي چې د پسنیو ښار ته نږدې ناڅرګند وسلوالو د ودانۍ پر شرکت باندې پر کمپنۍ باندې برید وکړي چې په ترس کې درې مزدور کار کسان ووژل سو. پولیس وویل چې وژل سوي کسان د بلې صوبې دي، دوی دلته د مزدورۍ لپاره راغلي وو. دا پیښې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې د بلوچستان د فوج عالي رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ ناصر خان جنجوا د لوبې د میلې و آخري دستوري ته د وینا پر مهال باندې وویل چې جلاوطنه مشران اوس په ډالرو او په فونډونو باندې بازی کوي، معصومه خلک د ازادۍ په نامه باندې جنګوي. د فوج مشر پر ځوانانو باندې غږ وکړي چې د دغه ډول عیاشه او په ځینی توګه باندې شاته پاته غلیم دي وپیژني. د کوټې د بوکټي کرکټ په میدان کې د لوبو د میلې و دستوري ته د وینا پر مهال باندې لپټیننت جنرال ناصر خان جنجوا وویل چې اوس په بلوچستان کې احساس میرومي پای ته رسیدلی ده، موږ د ترقۍ پر لار باندې روان یو. د خدای شکر دی چې ګڼ شمیر په غونډه کې د دې خبرې ثبوت چې د بلوچستان ولسی خلک په ځانګړې توګه د بلوچستان غیرتمند ځوانان سوله او ورورولۍ ته وده ورکوي، کرکه او تراګري غورځولې ده. د پوځ مشر دا بیان پر داسې مهال ورکوي چې په صوبه کې امنیتي وضع خرابه ده. دلته هدفي وژنې هم پیل شوي دي. و بل لورته بیا د خوزدار د زیری په سیمه کې دوه خراب سوی مړی تر لاسه سو. لیویز وویل چې دا دواړه مړی درې میاشتې زاړه دي. لیویز وایي چې یوازې د دوی د هډونو ډانچې موجود دي چې د دوی له جیبو څخه شناخت کارډونه هم ترلاسه سوي دي چې پیژندګلوي یې سوې ده. دوی ځایي خلک دي. د وژل سوو کسانو علت معلوم نه دی، خو البته د دوی کورنۍ ویلي دي چې د اپریل له میاشتې څخه دوی بې درکه سوي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه راډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه نهو بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر و شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. پاکستان داخله وزارت د ستري محکمې هغه خبره رد کړې چې ویلي وو د ترګري په ضد نېشنل اکشن پلان یا ملي عملي پلان باندې جدي عمل نه کیږي. ستري محکمې ویلي وو چې مرکزي او ایالتي حکومتونو د ترګري په ضد کوچلي ګامونه نه دي اخیستي او نېشنل اکشن پلان ته یې له ولس سره غټه ټوکه ویلي دي. خو د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند په بیان کې ویلي دوی د عدالت د فیصلو احترام کوي، خو له دې سره نه دي موافق چې د ترګري په ضد ملي عملي پلان باندې څه عمل نه کیږي. اورنګزیب خان اور باندې اسلام آباد څخه نور حل راکوي.
پاکستان کې غیر دولتي ادارو سره تړلې یو مقدمه اورنې په وخت د ستر محکمې د ریکسي ز بنچ نېشنل اکشن پلان باندې سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې د تګلارې په حق له وزیران بیانونه ورکوي او مطبوعات د خبرونو نه ډک دي، خو چې کله عدالت سره کار غواړي نو بیا سرکاري افسرانو او وزیرانو سره ځواب نه وي. داخله وزارت لخوا د ریمارکس نه پس یو بیان جاری شوی دی په کوم کې دا تاثر رد کړی شوی دی چې ګینې ترخګرې پر ضد د کامی تګلارې باندې څه عمل نه دی شوی. بیان وایي چې ضربې اعظم نومي پوځي عملیاتو کې تر اوسه 40,000 ترخګر وژل شوي دي او 2,500 گرفتار شوي دي. دغه شان د کلدم تنظیمونو 1,026 تنانو خلاف مقدمه جوړې شوي دي. بیان دا هم وایي چې کامی تګلارې نه پس یوازې کراچۍ ښار کې 45,000 نه زیات سرچ آپریشن کې 65,040 تنه نیول شوي دي. دغه شان نفرت خورمونکي کتابونو او تقریرونو باندې 1,091 مقدمه درج شوي دي او 1,099 تنه گرفتاره شوي دي. بیان دا هم وایي چې کامی اکشن پلان نه پس مرکزی بینک په مرسته د 2 اربو روپو غیر قانوني ترسیر ودرول شوي دي. د بیان کې د ترخګرو وژلو تصدیق آزاد ذرای نه کوي. په خبر کې آرمی پبلک سکول باندې برید نه پس د ترخګرې پر ضد د کمی تګلاره جوړ کړی شوې وه. وستر محکمې نه صرف په دې سخت تنقید کړی دی، بلکې د دې په نتیجه یوویشتم آئینی بدلون تر مخه پوځي عدالتونو په حق له یې خپله فیصله هم محفوظه کړې ده. سړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي چې ضروري نه ده چې عدالتونو لخوا فشار نه پس حکومت کار پیل کړي او بیا چې مقدمه ختم شي نو بیا کار ودروي، څنګه چې د کمی تګلارې په حق له اوس د عدالت فشار نه پس حکومت شمیرې ورکړي دي.
عدلیه کا کردار جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے انتظامیہ اور پولیس کا کردار ہے، کیونکہ جب آپ انتظامیہ جب ایک واضح پولیٹیکل ڈیسیجن لے لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور بالکل جو ہے غیر مبہم آرڈر دے ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، بیوروکریسی کو کہ یہ کرنا ہے اور درمیان میں آرڈرز وڈرا نہیں ہو.
حسن عسکری وائی چہ عدالت نہ وڑاندے انتظامیہ دا کچر انتظامیہ دا یو کار صحیح حکم ورکړي نو بیا پکې د عدالت مداخلت ضرورت نه وي، خو شرط پکې دا دی چې دا حکم د هر چا لپاره یو شان وي. پاکستان کې په عدالتونو دا تنقید هم کیږي چې دوی اکثر لا ترخګر آزاد کړي دي، خو تجزیه کوونکي وایي چې پاکستان کې د تفتیش طریقه بالکل ټیک نه ده، ځکه پولیس یا نور ادارې عدالت ته مکمل ثبوتونه نه ورکوي او عدالت په دې یوازې چاته سزا نشي ورکولی چې بغیر ثبوت نه ورته وویلی شي چې دا تن ترخګر دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډيري نوري خزي او جنکه هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډيري خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تاریخ کم دی، تاریخ نشته، تاریخ چې نشته.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
پاکستان کے پتھرے کے د جولائی میاشت په پنځمه نیټه یعنی په نن ورځ پر ځای کړی شوی و. دغه مارشل لا د هغې وخت پوځي مشر جنرال ضیاء الحق پر ځای کړی و چې له کبله یې په پاکستانی آئین کې زیات بدلونونه وشول او دغه بدلونونو له کبله په ملک کې وروستو تندروی او تندرو سوچ ځای پیدا کړ او دغه له کبله دا وخت په ملک کې کوم خراب حالات دي. د دغه اساس هم د نوموړي چې په پاکستانی آئین کې کوم بدلونونه کړي وو هغه ته هغه ګرځول کیږي. په دې باندې د ډیور ریډیو خبریال احسان احمد خان نور تفصیل داسته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د فوزی عامر جنرال ضیاء الحق نه وړاندې او وروستو چې د ځنې نور فوزی جنرالانو لخوا هم د جمهوري حکومتونو نسکورولو اوږد تاریخ پروت دی، خو د پنځم جولای 1978 دغه ورځ چې د هغې وخت فوزی جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علي بټو حکومت په ځای د خپل امریت اعلان وکړلو، دغه ورځ د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ ګڼل کیږي. د سیاسی تاریخ کارپوهان وای جنرال ضیاء الحق نه یوازې د جمهوری نظام په ځای امریت راوستو، بلکې هغه یو داسې ډیکټیټر په حیث نړۍ ته ځان وښودلو چې د پاکستان د ننۍ د خپلې خوښي د اسلام تشریح هم وکړله، او هم د دغه ځانګړي تشریح په نتیجه کې کرکه، نفرت، کار، فرقیز جګړو او انتهاګرۍ ته وده ورکړله. د سماجی او سیاسی چارو نومیالی سیړنکار پروفیسر خادم حسین وای د جنرال ضیاء الحق د دغه امریت د دور بد اغیز نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په گاونډي هیوادونو کې هم پریوتللو.
سیاسي ګوندونه یا سیول سوسایټي کمزورې کړه او د هغې خلاف ووټ استعمال سیاسي ګوندونه مات کړو، او دغه شان یو منحصر سیاسي نظام مخې ته راغی. جمهوري رویې پر وسطو لاړې او د پاکستان ټول خارجه پالیسي هغه د بهرني مقاصدو لاندې راوسته. او که تاسو ګوري د هغې اغیز تاسو په دې ټول ریجن یا په دې ټول سیمه وینئ، تاسو ورته ویلی شي چې د سیاسی جنگ کرلو ابتدا هغه د یو لږ زمانه کې سماجي توګه او په کلتوري توګه د پاکستان سماج کې چې کوم تکثیریت و یا هغه تکثیریت یا هغه رنګارنګي په یو شانوالي کې کوشش سره پاکستان نه انتهاګري د دې رګونو ته ورننوشته.
د جنرال ضیاء الحق دغه دور چې د فوزي عدالتونو د لارې سیاسي او سماجي کارکوونکو ته سزاګانې ورکولې، دغه دور د افغانستان او پاکستان پښتنو کلتور، سماج او سیاست ته هم زیان ورسوه او په سیمه کې د انتهاګرۍ فکر تر زیلو خور کړو. نومیالی سیاسي سیړنکار ایمل خان خټک په وینا د پښتنو په سیمه د جنرال ضیاء الحق هغه فکر بد اغیز نن هم موجود دی او د ترهګرۍ او د فرقیز جګړو په شکل کې لیدل کیږي. د جنرال ضیاء الحق د امریت دغه دور چې د پنځم جولای 1978 نه تر 18 اگست 1988 پورې دوام لرلو، د دغه ډیکټیټر په اوږد دور کې په پاکستان کې د اعتدال او انساني ښېګڼې فکر په ځای وسلوال او تندرو فکره ډلو زور وموندلو. سیړنکاران وایي د جنرال ضیاء الحق دغه تندرو فکر د وسلوالو ډلو سره سره په سناس شکل کې تر وسه د پاکستان په ځینې سیاسي ډلو کې هم لیدل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
مستاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر مول اردن کو بخش ہوئے دے پخبرونہ کی یواری بیاد مہم خبروں لاندے کو لملائی سر ٹکی
پاکستانی فوجی چارواکی وای قبائلی سیمه شمالی او جنوبی وزیرستان کې وسله والو سره نښته کې و اسکر وژل شوي او په جوابي عملیاتو کې یو شمېر یاغیان وژل دي. د تشدد تازه پیښو په حق له سیمې څخه د ډیبو ریډیو خبریال وای
له سیمه څخه تر لاسه شوي راپورټونو تر مخه انشاء تر څو ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواوونه درنې او سپکې وسلې کارول کېدي.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د روژه ماتی لپاره سود سودا کوونکو باندې بمی چودنه شوی او پکې یو تن مړ پندرلس نور جوبل شوی. بلخوا تربت او خوزدار سیمو کې د پنځو کسانو مړی موندل شوی.
سیمه ایز لیویز وویل چې دغه دوه مړي درې میاشتې زاړه دي. لیویز وی چې اوس یوازې د دوی د هډو ډانچې پرتې دي.
او په یونان کې نن وګړي د مالی بحران ختمولو لپاره یورپي هیوادونو څخه د قرضو اخیستلو پر سر ټول پوښتنه کې رایه ورکوي. وزیر اعظم پاولس ژغ کړی چې د یورپ څخه په سختو شرطونو قرضې اخیستل دي رد کړي.
راځو تفصیل ته.
پاکستان کې فوجي چارواکي وایي نن د یکشنبه پر ورځ د طالب وسلوالو سره په یوه نښته کې څلور عسکر او لږ تر لږه دولس وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه د افغانستان سره د پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې رامنځته شوې چیرې چې د یاغیانو په ضد غټ فوجي عملیات روان دي. د فوج ویاندې ادارې ویلي وسلوالو د تیښتې په حال کې خپل درې مړي هم پرېښي دي. تر دې وړاندې د رغزۍ په کلي کې د نیمه فوجي قواو په یوه قافله باندې په میبرید کې درې عسکر ووژل شو او شپږ نور ټپیان دي. د پاکستان فوج وایي شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15مه نیټه شروع شوي عملیاتو کې تر اوسه نږدې 3000 یاغیان وژلي او 350 حکومتي عسکرو هم ژوند پکې له لاسه ورکړی.
د بلوچستان سرخار کوټه کې بمی چاودنه یو تن وجلې او یو شمیر نور یې جوبل کړی دي. د ډیوا رډیو خبریال تر مخه چاودنه د کوټې په باچا خان چوک کې شوې او ویره دا چې د مړو او د جوبلو شمیره کې اضافه وشي. چاودنه په هغه وخت وشوه کله چې خلک د روژه ماتی وړاندې سود سودا ته راوتلي وو. او د بلوچستان کور کمانډر لیفټنن جنرال ناصر جنجوا ویلي چې د بلوچستان ځینې خلک د ملک بهر په ډالر او پاونډونو کې لوبې کوي او د ازادۍ په نوم معصوم ځوانان یې بلوچستان کې په جګړو اخته کړي دي. د بلوچستان په بوکټي سټیډیم کې د لوبو اختتامي دستوري ته وینا کې هغلی جنجوا د بلوچستان ځوانانو ته ویل چې خپل دښمنانو پیژنې د زیاته کړه چې څنګه هغه خلک د دوی لیډران کې دي چې څوک چې خپل د وطن نه وتلی دي. د دوا وکا چې د بلوچستان د خلکو محرومۍ ختمې شوي. دا په داسې حال چې د صوبې په خوزدار سیمه کې د دوو تنانو مخل شوي مړي موندل شوي او د دې سره سم په تربت سیمه کې هم درې مړي ترلاسه شوي دي.
پاکستان او افغانستان د پولیو په ضد ګډ اقداماتو باندې موافقه کړې او وایي په سرحدي پوله باندې به ځانګړي اقدامات کوي. په دې باب چمن کې د دواړو هیوادونو د روغتیا او پوځي چارواکو په غونډه کې ویل شوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې به څلور ویشت ساعته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي مامورین موجود وي او یو ماشوم به هم له څاڅکو بغیر نه پرېږدي. چارواکي وایي د چمن په سرحدي پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې 2500 ماشومان هر ورځ تګ راتګ کوي.
د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. رینجرو د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولي دي. په نیول شوو کې د ځینې تعلق د یو سیاسي پارټۍ سره دی. د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپې د ښار په ګلشن اقبال، ګلشن جوهر او رنګي ټاون، لانډی لیاري، شاه فیصل کالونی، الفلاح جوهر آباد سیمو کې وخل شوي. د راپور تر مخه په دغه مهال په لوی مقدار وسله او مخدره مواد هم نیول شوي دي.
د امریکا په مشرقي ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پروند هوایي بمبارونو کې لږ تر لږه درويشته د اسلامي ریاست وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي هم دي. نن د یکشنبې په ورځ یو بیان کې ائتلاف ویلي دوی د بمبارونو کې د اسلامي ریاست د وسلوالو تر استعمال لاندې عمارتونه او لارې په هدف کړي چې په راکا کې دننه او شاوخوا دي.
د ایران لنجمن جوهری پروگرام پر سر لوزنامې تر رسیدو لپاره خبرې نن مهمې مرحلې ته داخل شوې چې پکې په دوو خبرو پر مختګ شوې دغه کې په ایران لګیدلې بندیزونو کې د نرمۍ راوستو او د ایران جوهری مرکزونو ته د څارنوالانو د تک خبره شامل ده. ماهرین کوشش کوي چې د شپږ نړیوال طاقتونو د ایران خارجه وزیرانو ترمنځ د جوهری لوزنامې اخیری مرحلې تر رسیدو نه وړاندې مسلې هواري کړي. د لوزنامې لاسلیک کولو لپاره دوی خپله د جولای 8 نیټه ټاکلې ده.
د نایجیریا صدر محمد بوهاری په مسلمان ټولنې ژغ کړی چې د تندرو اسلامي ډلې بوکو حرام له خوا له تشدد د ډک فعالیتونو غندنه دی وکړي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان پنجاب صوبې په شیخپورا سیمه کې د عیسائی جوړې چې خزه خاون وو پر ضد د مولیانو یا د غزې چې کم یو ځنې مولا د امامان وو هغې د اف آی آر درج کولو کوشش کاوه چې تھانې ته لاړل، نو پولیسو دغه جوړه یا دغه کسان بچ کړل او د دغې په شا د دغه مولیانو چې کم خبره وه نو هغه دروغ وه. د پاکستان دننه د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف وایي چې دغه ګام پخلیک هرکلی کوي او دغه سي په کار ده چې په ملک کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو په خپل دغه سي حلو ځلو کې دغه سوچ او دغه فکر عام کړي. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته وړاندې خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د رواني اونۍ دوران د پنجاب ایالت د ضلع شیخپورا په مکی سیمه کې پولیسو په مداخلت کولو سره عیسائی خزو خاون د رپارېدلې خلکو د تشدد نه بچ کړی وو. د اطلاعاتو مطابق دغه عیسائی خزې او خاون ته یو داسې بینر ترلاسه شوی وو چې پرې د تعلیم په حق له ځنې پیغامونه درج وو او هغوی به دغه بینر د اوده کېدو لپاره د تولې په توګه پکاروو. ویل کېږي چې په دغه بینر باندې د قرآن پاک د آیاتونو ژباړنه هم لیکل شوې وه او په دې بنیاد باندې د مکی کلی یو نایي او دوه مذهبي شخصیاتو په مسیحي خزو خاون باندې د مذهب د سپکاوي تور لګولې وو. مطبوعات د پولیسو د قوله وایي چې راپارېدلې خلکو دغه عیسائی خزو خاون د کورنه په زور را بهر کړ او وهل ټکولې ورسره وکړه، خو پولیسو په وخت باندې مداخلت وکړو او عیسائی خزو خاون د راپارېدلې خلکو نه بچ کړ او په لاهور ښار کې عیسائی مشرانو ته اوسپارل. پولیس دا هم وایي چې په دغه تور کې د سیمې دوه مذهبي مشران هم نیولې دي. پاکستان کې دا لومبه زل دی چې پولیسو په وخت باندې د مذهب د سپکاوي په یو شخړه کې مداخلت کړی دی او د سپکاوي د تور لاندې راغلي عیسائی خزو خاوندې بچ کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشر میرمن زهرا یوسف د مقامی پولیسو د غغام ستایي او وایي چې حکومت له د پولیس فورس د رجحان په بدلولو کې هم کار پکار دی، ولې چې دغه قسمه پیښو مخنیوي د پولیس ذمہواری ده.
ایک طرح سے ہم دیکھیں تو اس قسم کا دونوں جو نظریہ ہے اس میں فلیش کی طرح لگتا ہے. کچھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پروگریسو لبرل اور ٹالرنٹ ملک بن کر رہے اور دوسرا چاہتے ہیں کہ جو ان کا نظریہ ہے اسلام کے بارے میں پاکستان.
زهرا یوسف وای دا ویل چې غنی پاکستان کې په اولسی کچ د تندروي او تر هغره په ضد شعور بیدار شوی دی ګران دی، خو دا ویل کې دی شي چې اوس د پاکستان د اولس زیاتره برخه د تندروي او تر هغره نه تنگ راغلی دا، نو ورسره د مذهبي تندروي پیخ هم مخې ته راځي او داسې لګي چې د امن زغم او د تندروي د نظریو ترمنځ یو ټکراو روان دی. یو برخه پاکستان یو ترقی پسند او آزاد خیاله ملک لیدل غواړي او دویمه برخه چې د مذهب په حق له کومه نظریه لري هغه په ګرد پاکستان باندې ورته پل غواړي. د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د کال 2014 د رپورٹ مطابق پاکستان کې د مذهب او فرقیز تشدد یو سلسلور سلویخ پیخه مخې ته راغلی دی او د مذهب د سپکاوی په تور کې و درش مقدمه په کال 2014 کې درج کړی شوی دی او اوس هم د پاکستان په مختلف عدالتونو کې د مذهب د سپکاوی د ولس لکو نزیات مقدمه د التواء کار دی د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان کې اکثر لا اکثریتی مسلمانان د ذاتی جګړو او د جایداد د قبضه کولو لپاره د مذهب د سپکاوی قانون کاروي او د مذهب د سپکاوی د قانون زیاتره غلط استعمال د پنجاب ایالت نه رپورت کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ ډیو ریډیو ته په دې پتا لیک راولي گئی، وایس اف امریکا، پښتو ډیو ریډیو، 330 Independence Avenue, Washington, D.C., 20237, USA.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا قدر منو ردونکو په کراچي او سین په بیلابیلو برخو کې د زیاتې ګرمۍ له امله تر 1300 زیاتو کسانو لمړینې ورسته اوس راپورونه دي چې د خیبر پښتونخوا په مرکزی شهر پېښور او جنوبی ضلعو کې د تودوخې لوړې کچې خلګ په زوال کړی دي او هم ډاکټران وایي چې دوی له اوس پکار دي چې ډیر زیات احتیاطي تدبیرونه وکړي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد هم په دې باب یو رپورټ تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د نورو ایالتونو په رنګي په خیبر پښتونخوا کې هم د تیرو دوه ورځو راسي د ګرمۍ کچه ډیره سیوا شوې ده چې لامل یې د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي. د راپورونو تر مخه یو شمېر خلک د ګرمۍ د لاسه بے هوش شوي او هسپتالونو ته رسیدلي دي. دغه کې د پېښور جرنیلي هسپتال، شیرپاو هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 30 تنان راوړل شوي وو چې پکې سپینګيري او زنانه هم شامل وو. د دارو درملنې نه وروسته دغه تنان هسپتالونو نه پارغه کړې شوې دي. د لیډي ریډینګ یا جرنیلي هسپتال مشر ډاکټر عدنان وای چې دوی خپل شوبه ایمرجنسی کې احتیاطن ټول انتظامات کړی دي.
کیجولټی کې هم سره ارینجمنت دي چې هیټ سٹروک په وجه یا هغه پوری چې یا هغه په وجه مطلب ګرمه والا الحمدلله لارج خطا سره پتا دا هر قسم صورت حال هغه مینج کی لګیا دا کنه هم سره ان شاء الله مطلب بیا هغه چې ډریپس وی میډیسن وی یا انجکشنز وی او بیا سٹاپ وغیرہ الحمدلله ټول من موجود دي. او فلال دا سه ایروپ انکریز ہونا دي شو یا اچانک انکریز دې زیات کراچي په شان خوشي کم روټین کې
خیبر پختونخوا شمالی او مینځنو سیمو کې د تیرو درې ورځو راسي د بارانونو لړۍ وردیدلې ده، ځکه د ایالت ټولو سیمو کې د ګرمۍ کچه تیزی سره سیوا شوې ده. د موسمیاتو محکمې راپورونو تر مخه پېښور کې نن د ګرمۍ شدت 30 درجه سینټي ګریډ، کرک، لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې 230 تر 340 درجه سینټي ګریډ، مردان کې یو کم 30 او ملکن ډیویژن اوارو سیمو کې 15 درجه سینټي ګریډ پورې ګرمۍ ریکارډ کړې شوې ده. پېښور موسمیاتو محکمې سارنې مرکز یو افسر جنید خان وای چې نن او سبا لپاره د ګرمۍ د شدت هم داسې روان وي او سبا ماخام نه وروسته بیا د بارانونو پیل کېدلو امکان دی چې هغه سره ګرمۍ کچه واپس کمېدلې شي.
جنوبي اجزا کې کولی پرچر زیات ټولو کې تقریبا د 42 43 44 سلی ډي خان بنو کې او جزا کې ویدر د خلل بالکل کلیئر دی او موسم صفا دی. ټمپریچر نور تیز دی، ټمپریچر ډېر زیات باران دی موږ څخه نن په تور اف دغه نخاري سبا لیټ نه
د ګرمۍ کچه سیوا کېدلو سره په خارونو او غریزو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ هم سیوا شوې دي او نن ټوله ورځ د بجلی تلو راتلو لړۍ روانه وه. د بجلی محکمې چارواکو د وینا تر مخه د ګرمۍ شدت سیوا کېدلو په وجه د بجلی نظام ډېر لوډ نشي زغملی، ځکه د بجلی تلو راتلو شکایتونه را روان دي. بلخوا د صحت پوهان وای چې خلک دی د ورځې او خصوصا د غرمې او ماسپخین کې د کورون بهر وتلو، په ګرمو هواګانو کې ګرځېدلو او کار کولو نه ډډه کوي، ځکه چې د روژې میاشت کې ګرمۍ پر روژهدارو ډېر زر اثر کوي او په صحت کمزورې خلک بے هوشۍ سره هم مخ کولی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیرې ناکام دي؟
خزو ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو جوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او سمزو د یونان لوري ته چیرې چې د هیواد ل دیوالیا کې دوه څخه د بچکول لپاره د پورونو اخیستو پر سر ریفرندم یا ټول پښتنه روانه ده. په دې باب ورسته حال اخلوز مجلا همکار محمد اکرام صاحب څخه چې دا وخت له مر سره په سټوډیو کې موجود دی. محمد اکرام صاحب ستړي مسي په خیر علي
ډیره مننه
مننه کتر ټول لمخ هم د دې ټول پښتني ورسته حال راکې.
دا وخت ریفرندم روان دی چې د خلکو نه د آو یا د نه تپوس کیږي چې تاسو په آو کې جواب ورکوي، یعنی بیل اوټ یا د دیوالیا کېدو نه د بچ کېدو لپاره تاسو قرضې اخیستل غواړي، خو د هغې په جواب کې په تاسو باندې ډیر سخت آسټریټي میجرز هم لګولی کیږي، یعنی خرچې به کمولی کیږي، ستاسو تنخواګانې به کمولی کیږي، په تاسو به ټیکسونه زیاتولی شي، پینشنونه به کمولی کیږي، او د دې نه علاوه چې کم دی نو د وخت نه مخکې به ته ریټایرمنټ نشي اخیستلی. خو که ته نو وای یعنی مونږ نه اخلو، نو الیکس سپرس کوم وزیر اعظم دی هغه وای چې زه به ډیر ښه پوزیشن کیم چې ساسو لپاره بارګیننګ وکم، یعنی د اوچت پوزیشن نه د یورپی ملکونو سره خبرو وکم چې قرضې ته واخلم.
او اوس هم راځو چې د دې مالی بحران اصل وجه څه ده، لکه مزه را شروع سو.
اصل وجه قرضه ده، دومره ډیره قرضه یونان اخیستلی ده چې اوس سرمایه کاران هم یریږي چې د یونان نه بانډونه واخلي. بانډونه هر حکومت خرڅې، په امریکا باندې هم د دنیا پیسې دي، د سو چنده په ډیره پیسې لري، خو امریکا به ردی قابل ده چې دا پیسې واپس ورکي. د یونان نه څوک بانډونه هم ناخلي چې هغه ته پیسې ورکي او هغه په خپل هر څه اوچلوي. نو د ټول نغټه مسله دا وخت د پیسو د یونان سره پیسې نشته.
او لکه لش روسي هم داستونز
په کال 2008 او اتم کې په ټول دنیا کې چې کله مالی بحران رااله هغه وخت پورې په یونان کې هم هر څه ټکو، خو د یونان په شان یو شمیر ملکونو او یونان هم قرضې اخیستل. یونان خرچ پیسې ډېر خرچ للی، پیسې د خلکو جیبونو ته لاړې، خو په بدل کې بیا د یونان د حکومت سره دومره پیسې پاتې نشولې چې هغه خلکو لور کې. ډېر ملکونه هغه د اوبو لاندې پاتې نشول، سرونه د اوبو د پاسه، خو د یونان سر د اوبو لاندې رااله، یعنی د قرضو لاندې پاتې شو.
ډیر مننه او کورودان.
ډیر مننه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان او افغانستان د صحت چارواکو د چمن په سرحدي پوله باندې د اوریدونکو راوړیدونکو خلکو د پاره بلخصوص به هغه ماشومان چې د 15 کالو نه کم دي هغه ته د پولیو ساسکو د ورکولو انتظامات کړی دي. او په دغه د ډیو رادیو خبريال یو ترين تاسو ته نور تفصيل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په غونډه کې پریکړه وسوه چې دوی به په ګډه سره پر پوله باندې وباب دوستی ته نږدې د پولیو د ناروغي په ضد نور ځانګړي ګامونه پورته کړي، او اوس به 24 ساعته د پولیو د ناروغي په ضد کارکوونکي د دواړو هیوادو ترمنځ پر پوله باندې موجود وي، او هغه ماشومانو ته به د پولیو سره د خوندي کېدو څاڅکي ورکوي څوک چې د پاکستان څخه افغانستان ته وړي او یا د هغه ځایه دلته راځي. په دې اړه په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن چا چې خپل هم په دې غونډه کې ګډون کړی و نور حال څه داسې راته بیان کړی.
بارڈر پہ ہم نے پرمننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا ہے، یعنی وہاں پہ 24 گھنٹے یعنی ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے، ان کے لیے ایک باقاعدہ کنٹینر ہے جس کے اندر ہم ویکسین کو حفاظت سے رکھتے ہیں. وہاں کچھ بجلی کا ایشو ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے سولر آئی ایل آرز وہاں پہ رکھے ہیں تاکہ ویکسین حفاظت سے رہے. اس کے بعد ان کے تمام کے پاس شیٹس ہوتی ہیں، وہ شیٹس بھرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ
ڈاکٹر سیف الرحمان وائچ دی پر پولا باندھی باقاعدہ ٹرانزٹ پوائنٹ جوڑ کر رہی او التبا چلر ورساتا د دوی کارکون کی موجود وی د دې مقصد لپاره یو کنټینر هم درولې دی په کوم کې چې د پولیو د څاڅکي د خوندي او د یخ ساتل لپاره دوی هلته د شمسی توانی انتظام هم کړی دی ځکه چې هلته د بجلی یا برق ستونزه زیاته ده نوموړي زیاته کړه چې پر پوله باندې هر ورځ شاوخوا 2500 داسې ماشومان د افغانستان څخه و پاکستان ته راځي یا بیرته د دې ځای څخه هلته اوړي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې څخه کم وي د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره په میاشت کې د دواړو هیوادو د چارواکو یوه غونډه لازمي ده ځکه چې د پولیو وایرس د یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره انتقال کېدای شي که مخنیوی نه وشي دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د افغانستان و پولې ته څیرمه د بلوچستان په کل عبدالله ولسوالۍ کې اوس هم د پولیو وایرس موجود او ګرځي کارپوهان په دې باور دي که چیرې دغه وایرس ختم سو نو د ټولو بلوچستان څخه د پولیو ناروغي د همیش لپاره ورکه سي ځکه چې د دغه وایرس له امله د کل عبدالله ولسوالۍ یولس یونین کونسلان زیات خطرناک ګڼل شوي دي په کوم کې چې به حکومت 288 ښځینه کارکوونکي په کار ګماري څوک چې به دلته کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټه
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا ریډیو
د ډیوا ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دی وریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو اوس هم د اقتصاد په باب یو رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې پاکستان کې زیاتره هم تجاران او د تجارانو او د صنایعو د سازمانونو مشران وایي چې د پاکستان د ناسمو تګلارو له امله د افغانستان ترانزیټي او نور تجارت چې دی هغه د ایران و خواته انتقال شوی دی بندر عباس او چابهار یدیجی هم په دې باب چې ټوله تجارت هم له هغه خوا څخه د هرات لاري کیږي له افغانستان سره هم دارنګه د افغانستان او د هندوستان تجارتي اړیکې هم د چابهار لاري سمې سوي دي په دې باب زموږ خبريال ارشد مومند په سیمه کې له اقتصاد پو او هم له تجار زیول اکثر دي سره خبرې اترې کړې دي او په هغه یو رپورت برابر کړی او دوی ته تاسو په راګرځو
د یو اندازې تر مخه پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 2.5 بلیون ډالر دی او کډوانه هیوادونه تجارت لپاره سازګار ماحول ولري نو دغه حجم 15 بلیون ډالر ته رسیدي شي خو د پاک افغان چیمبر اف کامرس خبر پښتونخوا مشر ضیالحق سرحدي وایي چې د پاکستان سختو پالیسیو له وجې اوس 70% کاروبار افغانستان ته د ایران د لارې کېږي او د افغانستان تجارت کې اوس ډیره برخه د ایران او انډیا تاجران لري کوم چې بولاند د پاکستانی تجارتيانو په لاسو کې و
د ایف بی آر نن طرف نه او منیسټری اف کامرس نن طرف نه د نوی نوی نوټیفیکیشن کیږي دی وجه سره د یو وخت د سورا زیاتی خبر ده دی کې دمو د افغان ترانزټ ټریډ کم کاروبار دی هغه 70% د چابهار او بندر عباس باندې شفټ شوی دی دې کې ډېر مشکلات جوړ شو دا ټول تجارت اخوا ډیوایډ شوی
یو حق سرحدي وایي چې پاکستانی تجارت زیاتولو لپاره حکومت ته یو شمیر ګامونه اخیستل وی
د مونږ حکومت یو نوټیفیکیشن وکړو چې هر یو مال د پاکستان نه کم افغانستان ته بځي هغه هارد کرنسی کې بځي ډالر کې بځي دې سره د دې اقدام سره د مونږ کم تجارت دی هغه هغه باندې ډېر منفي اثرات مرتب شو بلکہ پیرشیبل کم ایٹم دی سنگا فریش فروٹ دے سبزیاں دی غخ شو چرگان شو اگے شو دا پیرشیبل ایٹم دی جے کہ ڈالر کے دامال نشی تلے بلکہ التا ڈیر پرابلم دی تو ہم بارڈر بندے دا دے وقت بجلی یو نظام صحیح نشتا ٹیلی فون سسٹم التا نشتا
آن لائن بینک ہلتا نشتا دا ٹول بینکونا دا کم مشکلات دی کم پورے مکی یو ڈانچہ ٹک نشی دا تجارت زیاد نشی کے دی
سیڑوں کی وائی دوانا ہے وادونا تجارت حجم زیادہ دیر امکانات لری خود کاروباری آسان کیا نشوالے او دوانو ہے وادون خپل منځي کړکېچن حالات یې په لاره کې لوی خنډ دی د همکارا شمالي سره ارشد مومن وایس اف امریکا دیوبره ډیو ټی وی پیښور
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
د امریکې د خارجه چارو محکمه هر کال په ګډ د نړۍ کې د بشري حقوقو د خاطر کېدو او نه کېدو په باب لا تفصیلي ریپورتونه کانګرس ته لیږي په دې ریپورتونو کې دا جاج اخیسته شوی وی چې حکومتونه څومره د انسانیت احترام کوي او شخصي ازادۍ په ځای ساتي دا ریپورتونه کانګرس او نورو ادارو لا زموږ د قومي خارجه پالیسۍ په جوړولو کې ډیر مددگار ثابتېږي په دې رپورټونو کې د بشري حقوقو مرستیالانو لا هم دا تسلی ورکولې شي چې امریکا د دوی هلې ځلې تسلیمۍ او دوی سره ټینګه ولاړه ده په برما کې سلور کال وړاندې یو نوی حکومت جوړ شو دی حکومت د اولسي سیاسي او د اقتصادي اصلاحاتو د نفاذ کار ته لاس واچولو خو د بشري حقوقو ځینې اهم خلاف ورزي نن هم د پریشانۍ سبب دي سره د دې چې د حالاتو د خواري عمل د کال 2011 نه شروع شوه دی دراکین صوبې د یو لک سلويختو زور نه زیات بې کورشي خلک نن هم په کیمپونو کې پراته دي د برما مرکزی او مقامی واکداران د انساني خواخوږی امداد دغه خلکو ته رسیدو ته نه پریږدي او د شر فساد او د فرقي سلوک کېدو د بنیادی سببونو د نوغي وستو د پاره هم سزړه پوری اقدامات نه دي کړي حکومت دی خلکو ته د برما د نورو خلکو مساوي د شهريت د پوره پوره حقونو ورکولو سد انصاف عمل هم نه دی شروع کړي په دې خلکو کې روهینجا کمشمیر مسلمانان هم شامل دي د برما حاکمانو د روهینجا او د کمشمیر نورو مسلمانانو چې د شر فساد د لاسه خپل کورونه پری خودی دي خپل کورونو ته د واپس کېدو د پاره سم مطلبي ګام نه دی پورته کړي بلکې اپوټا د دوی په ګرځېدو را ګرځېدوې سخت بندیزونه جاری ساتلې دي دین علاوه په ګرد برما کې د بشري حقوقو په حواله نور ډېرې اهمې مسلې هم پرتې دي چې پکې د سیاسي گرفتارو بډو رشوتونو او بغیر د ایوازاني د خلکو د ځمکو نیولو مسلې شامل دي واکدارانو په میډیا هم قد غنونه لګولي او خبريالاني نیولې دي حکومت د دې خلاف ورزو قصوروارو ته د سزا ورکولو د پاره ډیر معمولی بلکې د نشت برابر اقدامات کړی دي بلخوا د سرکاري اهلکارو او فوجیانو لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزي جاری دي او دوی له څوک سزا ورکولې نشي موږ د پیدایشي حقوقو ورکېدو د وړاندې تک د پاره د اتحادونو جوړولو او هر چاله د خپل صلاحیتونو مطابق په جن کولو کې د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی د بشري حقوقو په معاملې کې زموږ په شمول هر ملک کې د دې د حقوقو گنجائش موجود دی برما غوندې ملکونو کې موږ د هغو بې زبانو خلکو له طرفه هم د اواز پورته کولو پوخ نیت کړی دی څوک چې خپله خبره د ویرې په خپله نشي کولی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com